دا خوشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې دا ماسپخین دا دو بجی دی په خبرونه کې دا ګل آیاز او درته هرکلی وایم په روانه ګړۍ کې دا قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث هم درخپرو. تاسو به په دې روانه خپرونه کې واورئ چې پاکستان د افغانستان او ایران سره د پولې د تړلو پرېکړه کړې ده. دا پرېکړه یې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر پورته کړې ده. همداراز په مرغستان کې بریج شوی دی چې پکې امنیتي سرتېرو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د دې ترڅنګ په نورو موضوعاتو هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. د ښې ګواښ هم راسره په سټوډیو کې ناست دی، نو هغه نه به په دې سات تازه خبرونه اورو.
په شمالي وزیرستان کې پوز او سوالو په نښته کې یو بل ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان چارواکو واضح کړل چې د ایران او افغانستان سره د لارو تر بندولو وروسته یوازې پاکستانیان خپل ملک ته ورتللی شي. افغان چارواکو د هلمند ولایت په روانو نښتو کې د امریکایي الوتکو بمباري رد کړې. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې پوځیان او درې وسلوال وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خبر شي، د مای په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې دا نښته تېر ورځ په رزمک کې شوي او شپږ پوځیان پکې زخمیان هم دي. په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د وسلوالو لخوا په پوځي سرتیرو دا یولسمه حمله ده. د برید جمهوري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. د پاکستان د صحت وزارت من په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ملک کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 5,533 ته رسېدلی دی. د خبر پاڼې تر مخه په 3 ګڼټو کې له دې وبه 103 کسان مړه شوي، چې په دې سره د ټولو مړو شو شمېر 5,533 ته لوړ شوی دی، خو په ټوله کې 1,300 کسان ته روغ شوي هم دي. د بلوچستان چارواکو د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د اعلان شوو لارښوونو په وضاحت کولو سره ویلي د افغانستان سره د چمن لاره بنده ده، خو سوداګرۍ ته اجازت شته دی. د قلعه عبدالله ډیپټي کمشنر طارق جاوید منګل د مای په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې افغانان اوس هم له پاکستانه افغانستان ته اوښتلی شي، خو پاکستان ته یې د ورتګ اجازت نشته.
وہاں سے اگر کوئی پاکستانی پھنسا ہوا ہے تو وہ
پاکستانی ہلتا پاتا بھی خپل ہوا تراسی داغب کرونا ٹیسٹ کی جی داغ ڈبل بدتواڑو ہوا دو ترمیز تجارت نے اغزمن کی جی.
مشال ریډیو سره په خبرو کې ځایي خلکو د افغانستان او ایران سره د لارو په تړلو افغان خودلې او دای د کاروبار او دوړ خو ته د پرتو قومونو ترمنځ د تګ را تګ ټکنی کولو سبب ګڼلې، خو چارواکي وایي د بندیز د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ضروری دی. نن په یولسمه ورځ هم د پنجاب په سلګونو هغه وګړي په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت مخې ته د ویزو اخیستو په انتظار ناست دي چې افغانستان ته تګ غواړي. په دوی کې ځینې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د افغانستان له لارې سعودي عرب ته ځي. سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مای تر 18 پورې له پاکستانه پورتلونکو پروازونو بندیز لګولی دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت د والي له دفتره په نانې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ځانګړو ځواکونو په جلال آباد ښار کې د داعش وسلوالې ډلې درې او د طالبانو یو مالي مسؤول نیولی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې د استخباراتي معلوماتو په بنسټ شوي بیګانیو عملیاتو کې نیول شوي د داعش وسلوال په هدفي وژنو کې مطلوب و. تر اوسه دغه دواړو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړي. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان د مې په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې اوس سل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پریس خبري اژانس د ځینو چارواکو له حوالې لیکلي و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو مخه ډب کړې ده. خو د هلمند ولایتي شورا رئیس تاول افغان مشال ریډیو ته ویل چې امریکایي الوتکو په جګړو کې هیڅ برخه نه ده اخیستې. په هلمند کې له 4 ورځو راهیسې جګړې روانې دي. د عراق ولسمشر برهام صالح ویلي هیواد یې 2 ځله د سعودي عرب او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو کوربه پاتې شوی. د مئی په 5مه نوموړي د بیروت انسټیټیوټ د تحقیقاتي مرکز آنلاین غونډې ته ویل د دواړو ملکونو چارواکو ترمنځ خبرې له یو ځل څخه زیاتې شوې دي او دا ډېرې مهمې او ګټورې هم دي.
خبرونه مده مشال اورین اوریدل چې بشیر غواخ اوړاندې کړل کده موږ کو پاکستان له ایران او افغانستان سره د کورونا وایرس خوریدو مخنیوي په خاطر پولی تړلې دي. د چارواکو په خبره د دوړ هوادونو سره پر پوله د خلکو تګ راتګ باندې بندیز لګول شوی. بلخوا په چمن کې تاجرانو په دې پریکړه خفګان څرګند کړی او وایي چې کاروبار ته به سخت زیان ورسیږي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
حکومت دا ګام په پاکستان کې د کرونا وبا په کیسو کې د زیاتوالي وروسته پورته کړی دی. د بلوچستان په سرحدي ښار کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پر بندش باندې هغه وړو تجارو خواشنی څرګنده کړې ده چې هر ورځ د تجارت لپاره پر پوله اوړي او راوړي. په دې اړه د مه په 15 منېټه د مشالې ډو سره په خبرو کې ځینې وړو تجارو وویل چې د حکومت د دې ګام څخه به یو ځل بیا په سیمه کې بیروزګاري او ناامني نور زیات شي.
معاشی حالت کمزوری ډیره راولی سره روزگار ستا نه بچمای نه په دې علاقه کې ګس نو روزگار ستا دغه یو روزگار دی موږ ته ګد بلوچستان علاقه یا د ایران د بارډر د خاصه دی یا د چمن افغانستان پاک افغان د بارډر د خاصه دی مګا غي روزگار کدام باندې نور به خلق دغه نه سی یا بخا مخا غلاوی کی یا بډاکی وی یا باغ برای تاوان یا به نور د سړي غیر قانوني پیلونه کی
مرد خو مشکلات ډیر زیات پیښیږي زکه چې اوس موږ کاروبار دوری او زمور کور چمن کې دی د چمن په دی خو باندې موږ وسی په خواز موږ کاروبار دی مثلا د فرض پارت کاروبار دی سکریپ کاروبار دی ټیرو کاروبار دی بل علاقه خو د زمور شي دی دوستي دی رشتہ داری دی مثلا زمور د نیکګانو د پلرو زیارت او درو خو ته دا بارډر باندې سیدا ډیر غټ تکلیف هم شته دی.
په دې ترڅ چې مکل په چمن کې د کل عبد الله د ډیپټی کمشنر طارق جاوید منګل سره تماسونه وی نو هغه ته وویل چې دوی یوازې د عادي خلکو پر تګ راتک باندې بندیز لګولې دي او تجارت په پڑھو تو گروان بھی
جی بالکل بارڈر بند کیا ہے. بارڈر جو ہے وہاں سے اگر کوئی پاکستانی پھنسا ہوا ہے تو وہ آ سکتا ہے.
چمن کی دکل عبداللہ ڈپٹی کمشنر طارق جاوید منگل وائی چدا افغانستان سر ہے پولا دا این سی او سی دا پریکڑی ورست تڑے لے دا او کچوک پاکستانی خلطا پاتا بھی آگا کول ایسی چو خپل ہوا ترا سی او کا افغانی دلتا بھی آگا ہم خپل ہوا تستنے دا ایسی دا غڑول با دا دوارو ہوا دو ترمنز تجارت نا اغزمن کی جی او د افغانستان څخه چې کوم خلک راځي دا هغه به کرونا ټیسټ کیږي او که په چا کې کرونا وایرس وموندل شو هغه به 14 ورځې کورنټین کیږي. د نوموړي په وینا چې پر پوله د ډرایورانو او کلینډرانو ترمل سکیلنګ یا کتنه هم روانه ده. د دې مقصد لپاره لیویز او سردي عسکر د کرونا وبا څخه د خوندي کېدو په خاطر پر ایس او پیز باندې عملي کینی ساتلو لپاره ټول ګامونه پورته کړي دي چې له امله تر اوسه د کرونا وبا یو ناروغ هم نه دی ښکاره شوی. بل لور ته هلته د ایران تچیرمه په سرحدي شهر تپتان کې مرستیال کمشنر اسمت خان سگزی د مې په 15 منېټه او مشالې ډو ته وویل چې د پولي د بندش وروسته هم هغه ایرانیان کولای شي چې خپل هیواد ستانه سي څوک چې دا وخت په پاکستان کې پاتې شوی دی.
د ایران بارډر کمپلیټلی بند دی. صرف هغه پاکستانیان چې پر پاسپورت کلیلی وو وخت صرف هغه برته خپل ملک لره کلی سي. صرف پاکستانیان او ایرانیان بین پر لګیدل دي هغه ناراضي. دویم ټریډ شروع دی. د ټریډ کم گاڑیاں نہیں دی ایرانی گاڑیاں نہیں دی اگر راضی ٹریڈ بندی بالکل یو پابندی نستا او کم سی ددی خواجی پاکستانیان ایران لن سیکھلائی لیکن کم ایرانیان سی دلی دی پر پاسپورٹ رو پر ویزر اغلی دی او آغا برتا خپل ملک لکھلائی سی.
ددی سے خلا مخ دا ایران حکومت دا اپریل پاتی بشتا منیٹا پا تب تانکی دا پاکستان سخا دا دی و گوڑو پر تک را تک لالا مخ بندیز لگا والی وو. تیر کال دا مارچ پا میاس کی ہم دا پاکستان و ایران ترمنز لاغا وروس تا پول تړل سوی و. کله چې په ایران کې کرونا وبا خبره سوی و او اسلام آباد هلته د ورغلو پاکستانیانو پر بیرته ورتګ بندیز لګولی وو ځکه چې ایران ته د ورغلو زیارت کوونکو د راستنېدو وروسته د چارواکو په وینا چې په پاکستان بیا په خاصه توګه په بلوچستان کې د کرونا وبا خبره سوی وه. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت په هیواد کې د کرونا وبا د مخنیوي په خاطر د مې په 2 نیټه اعلان کړی وو چې د مې د 5 نیټې څخه به د ایران او افغانستان سره خپل سره دی پولی دادی خلقو پا مخوو تڑی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
امنیتی چارواکی وای چې 13 ورځ د شمالي بلوچستان په رزمک کې د فوج او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د یو کیپټن په ګډون درې سرتیری یې وژل شوی او شپږ نور یې ژوبل شوی دي. د چارواکو په وینا په ځوابي کاروای کې یې درې وسلوال هم وژلي. په شمالي بلوچستان کې په روان کال کې د وسلوالو لخوا فوزی سرتیرو باندې دا یو لسمه حمله ده. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی ده. نور تفصیل له عمر وزیر ناور.
امنیتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان رزمک ډویژن کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نه خطا شوه. د فوز یو کیپټن په ګډون درې فوزیان وژل شوی، شپږ نور یې ټپیان کړی دي. چارواکي وایي چې امنیتی سرتیرو لخوا په ځوابي کاروایی کې درې وسلوال هم وژل شوي دي. یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي، مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې رزمک ډویژن ګډیوم سیمه کې وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نه خطا وشوه. د وسلوالو لخوا ډزو کې درې سرتیری ووژل شول، شپږ یې ژوبل کړل. د دوی په وینا وژل شوو کې کیپټن فهیم عباس، صفائی شفیع الله، صفائی نعیم شاه او ژوبل شوو سرتیرو کې حوالدار ضیاءر رحمان، حوالدار هدایت الله، حوالدار امتیاز احمد، سپاهی وکاس، سپاهی سوبیل احمد او سپاهی شاهد اقبال شامل دي. چارواکي وای چې ژوبل شوی فوزیان یې د هلیکاپټر د لارې میرام شاه روختون ته انتقال کړي. امنیتی چارواکي وای چې په دغه نښته کې درې وسلوال هم وژلي، سیمه یې په ولکه کې اخیستی او د لټون عملیات یې پیل کړي. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته لیږل شوې یوه خبر پڼه کې منلې. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ بریدونه زیات شوي. روان کال کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ یا د وسلوالو لخوا په سرتیرو دغه یو لسم برید دی. تیر کال دغلته ورته ډول 50 بریدونه ریپورټ شوي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د خیبر پختونخوا د ځین هسپتالونو ډاکټران له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې پر دوی لګول شوی پروفیشنل ټیکس ختمولو سره په هسپتالونو کې د سیاسي مداخلت ختم کړي. بلخوا د سید صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او غوایي چې حکومت کوشش کوي چې د ډاکټرانو ټولې مسلې هوارې کړي. تفصیل د غلام غصب رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په بعضي مخصوص هسپتالونو او ضلعو کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې لخوا اعلان شوي احتجاجونه دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په هسپتالونو کې د سیاسي مداخلت ختم کړي شي او د دوی امنیت دی یقیني کړي شي. د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر امیرتاج په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
زمونږ په دې کې اولنې مطالبه د نوو سکیورټي اکټ ته څنګه تاسو ګورئ چې روزانه په بنیاد باندې د هسپتال په عملي تشدد کې یو بیا د هغې خلاف په اکشن نشي اخیستی. دویم مطالبه زمونږ په کې ریسک الاونس سے فضای د دې چې یاره زمونږ خلکو ته ریسک الاونس میلاو شوی وي نو گورنمنٹ ولگید اور زمون نے پروفیشنل ٹیکس مطلب یو دا سے ٹیکس تو چې اونمی نومی پہ کے خود د نورو سرکاری ملازمین نا کہ پاگے کی زمون انتظامی نور خلق شامل دا ہوئی نا دیر کم کٹتی گی اور دی ولگید چې کم خلق سرویسز ورکی نا دا ہوئی نا پر زرگاو چې 30,000 روپے دا میڈیکل آفیسر نا 80,000 روپے دا سپیشلسٹ نا
دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د خیبر ضلع په یو روغتون کې د حکمران تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ په غړي د ډاکټرانو لخوا د سیاسي مداخلت تورونه لګولې شوي وو او په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټرانو د حزبي اختلاف په یو غړي د سیاسي مداخلت تورونه لګولي وو. همداراز په هزارې او ملکن ډیویژن په یو شمېر نورو هسپتالونو کې هم ډاکټرانو د خپلو نورو غوښتنو لپاره احتجاجونه پیل کړي دي. د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر فضلی منان مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو امکان دی چې دوی خپل هلتال ټولې صوبې ته وغځوي.
زمونږ احتجاج باندې منګو ته پروټیس باندې کومه ډیوټه نه ورکو منګ په کورونا کې ډیوټه نه ورکو منګ ایمرجنسی کې ډیوټه نه ورکو منګ وادو کې ډیوټه نه کوو هغه سره څنګه خپل پروټیس باندې کار کوو او حکومت بیا تاسو سمستی نه ازو مطالبات نه مني نو بیا موږ مجبور یو چې موږ بیا نه یو خطرناک او یو سخت ټکوالي بعد سخت ټکوالي موږ بیا
د ډاکټرانو د دې غوښتنو په اړه مې د سیادت د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د هغه سره په خبرو کې مو بریا ترلاسه نه کړه. البته هغه په خپل ټویټر د ډاکټرانو د احتجاج په اړه په خپل ردعمل کې ویلي دي چې په ډاکټرانو د لګول شوي پروفیشنل ټیکس په اړه به حکومت د ډاکټرانو غوښتنې ومني او حکومت هڅه کوي چې د ډاکټرانو ټولي مسالې حل کړي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر محمد یاسر وایي تر ټولو اهمه مسله د دوی امنیت یقیني کول دي. هغه تیره اونۍ په یاد روښتون کې د یوې پیښې وروسته راپورته شوی امنیتي صورتحال بیانوي او وایي
خبر دا واقعه په دې کې یو ماشوم راوړی و هسپتال ته، هغه ګولۍ باندې په سر لګېدلې او هغې سره د هغه دماغ ته کافي زور رسېدلی و. بیا دې کې هغه مریض وفات شو او غصې په انداز کې و، نو اوس هغه خلک هم آلریډي یو بل باندې فایرنګ کړی و، لکه یو څه دښمني و. هغه سین نه ډایرکټ هسپتال ته راغلی و، هغې هم آلریډي غصه و. دا ټول عوامل په یوځای شو او هغې دا خیال وکړو چې جوړې دا فایرنګ د لاسه نه دی مړ، او دلته دا سر باندې ګولۍ دې لګېدلې دې د لاسه دا مریض نه دی مړ، خو دلته ډاکټرانو غفلت د لاسه مړ شو. نو بیا چې کوم دغه کنزل منزل شروع کړ، نو پدې کې موږ څه د چا علاج وکړو، نو داسې حالاتو کې هغه علاج کولم بیا ګران شي.
خو حکومت په 2000 کې په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د امنیت یقیني کولو لپاره یو قانون د صوبایي اسمبلی نه منزور کړی وو چې تر مخه یې د ډاکټرانو په کار کې د سیاستوالو یا نورو خلکو لخوا په مداخلت او د ډاکټرانو یا د روغتیا نوري عملی سره په جګړې کولو بندیز لګول شوی وو، او په دغه لړ کې بیلابیلې سزاګانې هم تجویز کړې شوي وې. خو ډاکټران وایي تر دې دمه په هسپتالونو کې دغه قانون په سمه توګه نه دی عملي شوی. غلام غو مشال ریډیو پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پاکستان وفاقی حکومت اوغوی د خبرانو د تحفظ په اړه یې پر یو بل کار پیل کړی او هڅه کوي چې د قومي اسمبلی په روانه غونډه کې وړاندې کړي. بلخوا په پاکستان کې د خبرانو د اتحادیو مشران وایي چې دغه بل لومړی د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې هم وړاندې شوی و چې تر اوسه نه دی منظور شوی. دوی وایي په موجوده حکومت کې نه یوازې خبران بې روزګاره شوي، بلکې پر دوی وسله والو حملو کې هم زیاتوالی راغلی دی. نور تفصیل د فرخند اسد په دې رپورت کې.
د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مې په 4مه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند وفاقي کابینې د قانون سازي کمیټې د خبريالانو د تحفظ بل او د جبري لادرکۍ بل منزور کړ، او د کابینې د منزورې وروسته د قومي سملې پر روانه غونډه کې وړاندې کوي. نو موري وړاندې لیکلي چې د بشري حقوقو په خوندي ساتلو کې یو بل مهم ګام دی. دا بل دغه حکومتي کمیټې په داسې وخت منزور کړ چې په هیواد کې په خبريالانو وسلوال بریدونه لا هم دوام لري. د پاکستان د خبريالانو فدرالي اتحادي پی ایف یو جی په خواني مشر افسل بټ د مئی پر 15مه مشال ریډیو ته ویل دا بل د پاکستان پیپلز ګوند په خواني حکومت کې هم وړاندې کړل شوی وو، خو لا هم نه دی منظور شوی.
ګوره دا دریم حکومت راغلی او دغه بل له منظور نه شو. د پیپلز ګوند حکومت کې چې کله نامنی هم په هیواد کې زیاته وه، باید دغه بل منظور شوی وو. بیا د مسلم لیگ نون ګوند حکومت راغی، اوس د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی دی چې پکې د یو خبریال قیمت د تمنچې د کارتوس برابر دی. 10 روپۍ یوه ګولۍ واخلي او خبریال پرې ووژني او کیسه ختمه او بیا کس نامعلوم وي. اوس چې کله دا بل موږ وګورو نو پته به لګي چې په دې کې څه دي.
په پاکستان کې د میډیا د آزادۍ شبکې فریډم نتورک په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې په خبریالانو د بریدونو او د هغوی د ځورولو په پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورت تر مخه دا مهال خبریالانو ته تر ټولو ډیر خطرونه په بلوچستان یا پخوانیو قبایلي سیمو کې نه بلکې اسلام آباد کې رامنځته شوي دي. په پاکستان کې د خبریالانو د ټولنې فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د مئی پر 15 مشال ریډیو د دغه بل مخه تا راتل یو ښه خبره ده، خو اوس په دې طاقتل شي چې حکومت په دې اړه وړاندې څه کوي.
موږ دغه حمایت کړې دي او په هغه کې موږ څه تجاویز ورکړې دي چې د هغې ګورمنټ موږ سره منلې دي. دې تجاویز چې دوی موږ ته رسېدلې دي او دا خپله په ذات خود یو ډېر لوی سوال دی چې هلته حکومتي ادارې یا خلق چې دی تاسو لپاره هډل کړی چې یې رکاوټونه ورته درته دي چې خپل پروفیشنل ډیوټي هغه ور یا خپل پروفیشنل ډیوټي ادا یا بل تاسو دې غلا چې په بلوچستان کې د تیر هفته کې د لاسو د کې یو جن شهید شوی. پولیس دا وایي چې دا د چې دا واردات دي او دا چړي والی نه دا فیملی او نه د جن جنټس کمیونټي چې دی هغه فلال په دې اتفاق لري. موږ دا وایي چې ګورنمنت کار دي چې ګورنمنت
د 2000 کال د جولای په میاشت کې په اسلام آباد کې خبریال متی الله جان وتختول شو. تیره میاشت په اسلام آباد کې مشهور خبریال افسار عالم د خپل کور مخې ته په یو وسلوال برید کې ژوبل شو. د خیبر پختونخوا د خبریالانو د سازمان خیبر یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټری محمد نعیم د مئی پر 15 مشال ریډیو ته وویل حکومت یو خوا قانون سازی کوي او بل خوا په خبریالانو بندیزونه لګوي.
نہ بالکل دا قانون سازی دوی دا قانون سازی کی لے گیا دے دس بجے مخ کے پیمرا نے یو نوٹیفیکیشن جاری شیوے دے کہ پر صحافی بد کیبینٹ میٹنگ خبر نہ ور گئی ندا تا سخل پوی خلق کی تا سٹول اور دن کی پوی خلق دی وہی دی ہوئی یو طرف تے دی وفاقی کابینے خبر اجازت نہ ور کی وفاقی کابینے اجلاس کوریج بڑی رپورٹر نہ کی اور بل طرف تے وہی پروٹیکشن چرتا دے پروٹیکشن دی مون تو روخی کنا پروٹیکشن حوالے سر آرٹیکل 19 حوالے سر مون تو کم حقوق
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت وایي دوی په هیواد کې د آزادې میډیا لپاره کار کوي او پر خبریالانو د وسلوالو بریدونو غندنه کوي. د دغه ګوند د انفارمیشن او براډکاسټنګ د حکومتي کمیټې غړي عثمان خان ترکی د مئی پر 15 مشال ریډیو ته وویل حکومت یې کوشش کوي چې دغه بل زر منظور کړي.
ذاتی ہوتاہ وجہ باندھے تاثر سرا بدمرگی کی دخل کراؤڈ کیوں کی پٹسپوٹنگ کی جو ادر وائز کی دانی رپورٹ سب کا سلام آگا حقوق اور آگا تحفظ در حقول پکار بھی کم چھت ہر پاکستانی دا آئین و دا قانون دنن حق کی گی اور دا ادارو دا خلق و خاص کم چھت حق کی گی لو پاگئی کے دماغ پر خیال دارے کہ تاسو اولین پکار گئی تاسو دا حقوق.
بلخواہ پا پاکستان کی دا خبری اعلانو ٹولنے وائید عمران خان حکومت لراتلو سران نے آوازی پا ملکی پر میڈیا بندی سن زیاد شیو دی خبری اعلان بروزگار شیو دی بلکہ پر دی وسوال حملی ہم زیاد شیو دی.
پدمودگو دا پاکستان پا دالتونو کی صدا پاسا 2 میلیون کے سنا دا سیدی چی لائے ہم اپڑے کھڑا نظر شوی چی دا بشری حقوق خپلواک کمیشن پر اندیخنا خوولی دا. دا قانونی چارو پوہان وائی دا پاکستان عدلیہ دا انگریزان دا وقت پا زالہ نظام چلی گی چی اس باید نویشی. وزیر اعظم عمران خان پا دی اڑا 100 خپل اندیخنا پا ڈاکا کڑی او دا عدالتی نظام دا اصلاحاتو خبری کڑی دا. دا ستونزا با سنگ حل چی د جواب معلومول لپاره د بشیر غوخ دا راپور وو.
د پاکستان د بشیر حقوقو خپلواک کمیشن د مئی په 3 مخ پاره کړی ریپورت کې ویلي چې په دې ملک کې 2.1 میلیون کیسونه په عدالتونو کې د ځنډ ښکار دي او فیصلې پکې نه دي اورول شوی. په ریپورت کې زیاته شوی چې دا شمیر په 2019 کال کې 1.8 میلیون و. کمیشن اندیښنه ښودلې چې په مقدمو کې فیصلې په ځنډ کېدل د انصاف ځنډېدل دي چې د بشري حقوقو د تروړلو په معنا ده. په کوټه کې وکیل علي احمد کاکړ وایي د فیصلو ځنډېدلو یو وجه د شاهدانو د وړاندې کولو غلط سیستم او بل د مقدمو لپاره د ختم په مقرره شوې مودې عمل نه کول دي. نوموړي د مې په پنځمه مشال ریډیو ته وویل
کوټ خپل باید د یو ټایم فریم کښې دي هغه کې پای پای کې بیا دا میټر ډیسایډ سي اوس ځینې کیسونه داسې دي لکه د ریکوري سوټس دي پای کې چھ مہینے شپږ میاشتو پیریډ دی پاکی سے چا پیسې سے ریکور کوي یا شپږ میاشتې پیریډ دی مگر بدقسمتی سره وکیل سے هغه مختلف فورمز اویل کی لاغه وجہ څخه دا کیس ډېر مشکلات په کلو باندې باندې ډیسایډ کړی نو سچری ٹائم فریم ڈیسائڈ سی پرسیکیوشنز مضبوط سی نو موږ له ډېر مشکلات څخه ځان خلاصولای شو.
په هغه کسانو کې چې د مقدمو اوریدنې ژوند په تکلیف کړی یو هم د بشري حقوقو فعال سنا اجازه ده. پر نوموړي د پښتو ژغورنې غورځنګ په جلسو کې د تقریرونو په مهال د پاکستاني واکمنو په پالیسیو د نیوکو له امله د ریاست سره د غداري تورونه لګول شوي او څوارلس کیسونه ورته جوړ شوي دي. نوموړي دا تورونه بې بنیاده بللي. هغې د مې په پنځمه مشال ریډیو ته وویل چې نږدې هره اونۍ به عدالت ته حاضرېدله خو قاضیانو به د یوې یا بلې وجې فیصله نه ورته اوروله.
تقریبا دو نیم یا په کم درې کاله ECL په کیس زما په عدالتونو کې روان وو. سلسله چې کله عدالتونو ته شي نو اول خو پولیس ریکارډ نه پیش کوي او چې ریکارډ به راغی نو بیا به اکثر دا و چې حکومتي وکیل به وي چې زه تیار نه یم یا ماته لږ وخت پکار دی. کله به د جج مسله په سیشن کورټ کې د جج مسله ډیری په های کورټ کې خو زیاتره به دا وه چې جج به راغی خو هغې کې به یو غټه ستونزه دا وه چې کیسونه به دومره ډیر وو او زموږ سره به یو بله مسله دا کېده. دا ریسنټ ورځو کې خو دا کېږي چې د کیس دغه په نوټس کې داسې نمبر باندې واچي چې ستا نمبر راځي راځي نو د عدالت وخت ختمي ته به حاضري کې ته به کښېنې ته به ټوله ټوله ورځ بیا هغې د ناست دی.
د ځینو خلکو ضمانت نه کېدو له وجې هغوی بغیر له مقدمې په زندان کې پراته دي. د قیدیانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان پر ویبپاڼې د خبرو شو شمیرو تر مخه دا مهال 8 او 8 بندیان داسې دي چې عدالتونو یې کیسونه نه دي فیصله کړي. د دې ادارې په خبره کله چې فیصلې وځنډېږي نو په زندانونو د بندیانو د شمیر زیاتېدو له امله بوج ډېریږي. د پاکستان پخوانی اټارنی جنرل او قانون پوه قاضي محمد انور د مې په پنځمه مشال ریډیو ته وویل چې د دې مشکلاتو د ختمولو لپاره په دې ملک کې د عدلي زوړ نظام باید نوی کړل شي.
د
پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله په 2013 کال کې ټاکنې وګټلې نو دا ژمنه یې وکړه چې عدالتي نظام به سموي او خلکو ته به د انصاف ورکول اسانوي. نوموړی د دې کال د مارچ په میاشت کې په اسلام آباد کې په یوه سیمینار کې د پاکستان پر چیف جسټس ګلزار احمد غږ وکړ چې پر عدلی دي د خلکو باور پیدا کړي. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال مندوخیل د اپریل په 8 په کوټه کې وی غونډې ته وویل چې د چیف جسټس ګلزار احمد د لارښوونو تر مخه به د ډیرو نوو عدالتونو ودانۍ جوړیږي چې د خلکو د مقدمو اورېدنې به ورسره چټکې شي. دی وایي موږ اوس په دې غور کوو چې د ججانو شمیر زیات شي. د راتلونکي لپاره پلان دا دی چې د عدالتونو ودانۍ په داسې شکل جوړې شي چې که د نورو کوټو او یا ججانو ضرورت پکې پېښېږي نو په اسانۍ سره ور اضافه کړل شي. یو قانون نوی راغلی چې موږ ته د دې واک راګوي چې د یوې سیمې جاج واخلو د حدونو په تعینولو سره ورته نور ججان ور ولیږو. د اپریل په 15 نیټه د پاکستان د اطلاعاتو او وفاقي وزیر فواد چودھری په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې په عدالتي نظام کې اصلاحات د تحریک انصاف هیله ده خو چې تر څو ورسره اپوزیشن او د عدلي چلوونکي قاضیان نه وي ناست شوي دا هیله به پوره نه شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چکم بے شک چکم
دیر سخت را بانی تیرا یہ حال چکیم
دوستان کالا مسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشر لوی تاسو غواګي کډمون کو ته خبرونه په دې منوي کې تاسو لپاره ونیزه خبرونه د مشال ترنلان بحث لرو. خو اوس وخت شبې دی په پیښور کې د ماسپښین دوه نیمې بجې. بشیر گوا خوم را سر پو سٹوڈیو کی ناس تیرے او مائی کو تسپارم چی دا خبرون لنڈی زبان دیکھ لیں.
د بلوچستان چارواکو د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د اعلان شو لارښوونو په وضاحت کولو سره ویلي چې افغانستان سره د چمن لاره بنده خو سوداګرۍ ته اجازه ده. د خلیل عبدالله ډیپټي کمشنر طارق جاوید منګل د مې په شپږمه مشهد رېډیو ته وویل چې افغانان اوس هم پاکستان له پاکستان افغانستان ته اوښتلی شي، خو پاکستان ته یې د ورتګ اجازت نشته. چارواکو دا بندیزونه تر هغه وروسته اعلان کړل چې پاکستان ول په ملک کې د کورونا وایرس په تیزی سره مخ په خورېدو دی. د بلوچستان پولیسو د خپل شپږو اهلکارانو پر ضد اف آی آر درج کړی چې د یو ځایي ځوان د وژلو تور پرې پوره شوی. د بلوچستان د پولیسو لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې ویل شوي چې د مئی په پنځمه وژل شوی ځوان فیضان جاتک نومېده. د معلوماتو تر مخه پولیسو د کوټې په سر دریاب روډ پر هغه ډزې کړې وې. په دې پېښه کې د هغه د تره زوی زخمي شوی دی. دیګا د کوټې ښاریانو د پولیسو پر ضد احتجاج هم کړی وو. د افغانستان د مالی وزارت د مطبوعاتو امیر نعمت روان په کندهار کې ودر شوی دی. هغه تیره میاشت پر دې چوکۍ ګمارل شوی و. تر دې مخکې د خبریال په توګه دنده پر مخ بیوله. ځایي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې نامعلوم استولو پر نعمت روان د کندهار په ښار کې ډزې وکړې او ځای په ځای ووژل. د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینهپال او د کندهار د امنیه قوماندانۍ بیان جمال ناصر بارکزی هم پېښه تایید کړې. نعمت روان د زابل ولایت و خو کورنۍ یې په کندهار کې اوسېده او تر اوسه پورې چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین سره د ملګرتیا ښودلو لپاره کیف ته ورغلی دی. نوموړي نن په کیف کې خپل اوکراینی سیال سره په ملاقات کې ویلي چې واشنگټن د اوکراین خودمختاري ازادي او ځمکني بشپړتیا ته ژمن دی.
د خبرونو لنډیز مو بشیر ګواخ په اوریدلو کې موږ لږمنه سره سم وزه تاونی ځ خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث تر خبرو. په نننی بحث کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسو کالو د پوره کېدو او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د ممکنه مزرنامې د څرنګوالي په اړه بحث شوی دی. د بحث کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د مئی پر لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکا ځواکونو د لړۍ د وتلو لړۍ پیل شوه چې د ولسمشر بایدن په وینا د سږ کال د سپتمبر تر یولسمې پورې به د ټولو ځواکونو په وتلو سره سرته ورسېږي. هم له دې سره همزمانه د مئی پر دوهمه نیټه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابټ آباد ښار کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د وژل کېدو لس کاله هم پوره شول. پر اسامه بن لادن د 2000 لومړی کال د سپتمبر پر یولسمه پر امریکا د بریدونو د پلان تورو. د بریدونو په مهال اسامه بن لادن په افغانستان کې و چې هغه مهال په دې هیواد کې د طالبانو حکومت و. امریکا له طالبانو څخه د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو تر انکار وروسته امریکا او اتحادیانو یې پر افغانستان بریدونه وکړل او د طالبانو حکومت یې اړنګ کړ. خو بیا څو کاله وروسته وسلوالو طالبانو ځانونه منظم کړل او پر ولسي وګړو تر څنګ پر افغان، امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه وکړل. خو د شاوخوا دوه لسیزو وروسته د 2000 کال د فروری په میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په قطر کې تړون وسو چې پکې واشنگټن د مئی له لومړۍ نیټې یعنی له سږ کال د مئی له لومړۍ نیټې د ځواکونو د ایستلو او طالبانو بیا پر بهرنیو ځواکونو د حملو نه کولو ترڅنګ له القاعده او نورو نړیوالو ترګرو سره د تعلق ختمولو ژمنې وکړې. خو دا تړون نن هم له لوړو ژورو سره مخامخ دی. د مشال ترانه لاندې باز کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو لس کلونه پوره کېدو او افغانستان د امریکا ځواکونو د وتلو وروسته په افغانستان پاکستان او سیمه کې د ممکنه منظرنامې د څرنګوالي پوښتنې بحث کوو. میلمانو مو په اسلام آباد کې د پاکستان فوج پخوانی افسر بریګیډیر سید نذیر او په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز مشر حکمت اعظمی دی. بریګیډیر صاحب تاسو او حکمت اعظمی صاحب تاسو ته ارکلی وایم. مننه ډیره خوشاله اوسې ستاسو په اجازه به زه بریګیډیر سید نذیر صاحب ته ورسم. بریګیډیر صاحب تاسو بهرحال لکه څنګه چې ما په دې مقدمه کې وویلې سوال دا دی چې دا وخت هم زمانه یعنی د امریکا ځواکونه د مئی په لومړۍ نیټه وځي او د اوسامه بن لادن د وژل کېدو بیا پر دوم مئی باندې لس کاله پوره کېږي. دغه دواړه هم زمانه کو اول به دې ته راسم چې د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته او طالبانو سره د ترتړون او بیا د امریکا ځواکونو د وتلو دا له یو بل سره څومره ارتباط لري کنه؟ دا هسي یو حادثاتي خبره ده بس دا به کېدل لکه څنګه چې وو؟
نه، هر یو څیز باره کې چې کله د تاریخونو اعلان کېږي نو هغه تاریخونه د تاریخ په رڼا کې ورته کتلی کېږي او د هغې نه د هغه وخت مطابق د هغې نه کوم پیغام ورکوړي. لکه څنګه چې وړاندې په دوبۍ مئی باندې وتل او دا د اوسامه بن لادن په د امریکې چې کوم بریچ په اتفاق کې د هغې مطابق و او اوس چې کوم اور نو دی کې بیډن پکې پرزیدنټ بیډن پکې بلا دغه واچوله چې مونږه دا تاسو ورکول غواړي چې مونږه امریکې ته افغانستان ته راغلي وو اوسامه بن لادن پسې او مونږه چې وزو نو مونږ په هغه پانی باندې یا په هغه وخت باندې وزو چې کوم باندې مونږه افغانستان ته راغلي وو د کومې وجې
خبره ولسمشر بایدن هم کړې ولا هغه چې کله د خپل وینا کې چې امریکا هغه هدف ترلاسه کوي او القاعده تقریبا په افغانستان کې ځپلې ده. کنن موږ ګورو او د امریکا ځواکونو وتل، آیا پرشتہ هم القاعده نور په پاکستان افغانستان کې په هغه کچا یا بيخي ختمه شوی ده یا ستنه؟ ستاسو خپل معلومات یا ستاسو په دې سیمه نظر دی څه وایست؟
په څو تر چې زموږ معلومات کې کوم ځواني زميني حقایق دي او دا وی چې کوم وړاندې دا وی کوم ستونزې یا دا وی چې کوم حالات یا دا وی چې کوم مشران یا ابي په زميني حقایق باندې چې موجود یا کوم بریزونه له ګول یا کوم دا وی نظریه وا یا دا وی نریټیو بیانیه وا هغه خو کافي خاطر پورې مستقر ده. زميني حقایق کوم دا وی وجود داسې د ځرسره نخکاری دا وی په ځای باندې دایښ ډیره ځماری اسسته ده او دایښ ته دا وی ډیر وړي ته دي او ځینی وړي دا چې دي چې هغه ډیر وخت نه ځینی په کېدینو کې او هغه کې عمر شوی دی او ځینی دا چې دي چې نورې سبقې ته تللی دي نو دا چې دا چې کوم وړاندې نه وجود او هیڅ یو سره هغه ځین چې 10% هم موجود نه ده. البته دا میډیا کې ځینی خبرونه راځي او صرف د دې لپاره راځي چې هر دلته د امریکا وزین او القاعده خو هم څنګه سره باندې تشته یا دلته د خوځو حقوق باره کې څه کوي زنانه باره کې یا دلته د انساني حقوقو څه د نه دغه ځلا پرچا د چترو ته پوری په ځینې کې
مننه بریګیډیر صاحب
وجود کمزور دی.
سمه ده، مننه بریګیډیر صاحب. حکمت الله اعظمی صاحب، لکه بریګیډیر صاحب وایي تاسو خپل تحقیق کم کوي، ریسرچ هم کوي، په دې سیمه کې هم یاست او ډیره وخت او تاسو د ادارم په دې کار کې تاسو خپل شخصي ډیر تحقیق کړی دی، نو د ولسمشر بایدن دا خبره یا د بریګیډیر صاحب کومه خبره کوي پرشته هم بیا د طالبانو څخه د بل اړخ ته راځو چې طالبانو او القاعده که څه غړي هم وي یا د نور بهرنی جنگیالیو تر تړون وروسته هغه رابطه پرسوی دی وجود لري پر مایده باندې د طالبان له طرفه د عمل کېدو څومره دغه دی؟
په دې کې شک نشته چې القاعده په افغانستان کې حضور لري او دا حضور په په دې باندې ثابت شوی دی چې دوی د طالبانو سره په داسې راپورونه شته چې دوی یو ځای سره کار کوي، او ځینې د القاعده رهبران په افغانستان کې چې ډېر سینیئر او مشر رهبران یې و، د ایمن الزواهری دریم کس په افغانستان په غزنی کې ووژل شو چې د امریکا د ایف بی آی په موست وانټډ لیست کې هم شامل و. دا په افغانستان کې د غزنی ولایت او د طالبانو تر سیمې کنټرول سیمې لاندې کې ژوندې کوي ووژل شو. نور رهبران هم وژل شوي دي او یا هم دغه شوي دي. د دغسې حملو څخه وروسته دې شک نشته چې یو تعداد د القاعده خارجي مشران د افغانستان نتللی دي، او داسې راپورونه دي چې دوی په ایران کې خپل ځالې تکړه کړي. نو د طالبانو اړیکې که ورسره کمیسیوي هم وي هغه د یو لنډ مهاله دپاره دي، په دې خاطر چې دوی باید امریکا ته خپل تعهد وښیي، د خپل کم تفاهمنامه چې قطر کې امضا کړې ده د هغې مطابق عمل وکړي. نو زه فکر کوم که دا اړیکې کمی کړي هم وي، شکولې خو په هېڅ صورت نه دي، که دا اړیکې کمی شوي هم وي دا د دې پر بنیاد دی چې امریکا ته وښیي چې زه په خپل وعده باندې ولاړ یم. د دې باوجود طالبان کړی وو چې طالبانو د دوهې د تفاهمنامې خلاف عمل کړی وو. د طالبانو برعکس همداسې یو لسو څو مواردو کې لست امریکا تور کړی چې تاسو په دې کې د دوهې د تفاهمنامې خلاف عمل کړی. نو دواړه جهاتونه دغه نه خوښ نه دي، خو په کل کې القاعده اوس هم په افغانستان کې شته، اگر چې کمه ده، خارجي افراد کم دي، هغه افغاني طالبان چې کم دلته جنګیږي او د القاعده سره اړیکې لري هغه اوس هم په پراخه اندازه دي، مګر خارجي غړي د القاعده چې عرب او نور خلک دي هغه د افغانستان اوس اکثره وتلي دي او په ایران کې خپل ځان ته ځای کړی.
مننه حکمت اعظم صاحب، تاسو ته راځم. بریګیډیر صاحب، دا خو د القاعده د شتون یا بیا د طالبان لاغو سره اړیکو، امریکا یې ځواکونه له دمی له لومړۍ نیټې څخه له افغانستان وتل پیل کړل او دا مرحله به روانه وي، او د ولسمشر بایدن په وینا د 11 سپتمبر د سش کال پورې به دا بشپړوي یا مکملوي، دا ټول ځواکونه به وځي. په داسې حالاتو کې تاسو، یعنی د امریکایي ځواکونو یا بیا بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې، د پاکستان له نقطې نظر څخه په پاکستان کې تاسو د ترګري یا د انتها پسندۍ یا د طالبانو د ظهور یا خپل د افغانستان سره د پاکستان په تعلق کې تاسو ممکنه منظرنامه د نن ورځې په دغه کې څنګه ویني، څنګه منظرنامه مخې ته راځي؟
پر څو پوری چې د افغانستان کوم شخړه ده او په دې کې چې کوم مذاکرات دي هغه سره نه رسیدلي، افغانستان دا راکې سو مضبوطه خبره کوي، خبره کول ممکن دي. البته چې کوم نقصانات وړاندې راځي یا کوم چې موږ ګورو، نو پاکستان اوس دا زور لګوي په هره طریقه باندې که هغه په طالبان باندې څنګه سر لري یا بل طرف ته افغانستان سره خپل تعلقاتو په کولو د امن خبرې سر ته رسولو لپاره کوم کوشش دی، او دریم امریکې سره هم سو همکاري کوي، لکه څنګه چې امریکې ویلي دي چې موږ د فتنه په داسې حیثیت نه وځو، زموږ موجودګي په پښتنه سو صورت کې وي چې هغې ته جنرل مکنزی هم اشاره کړې ده د ځینې مستقرینو. بل طرف ته د استخباراتي موجودګي خو به د امریکې وي او سفارتي باندې، لیکن د پاکستان لپاره د افغانستان امن ډېر ضروري دی، او دغه وجه ده چې د پاکستان وروسته یو داسې دوره کې ولاړ دی او که جنګ زیاتېږي، دوام ته ورکړی کېږي، نو پاکستان ته زیات نقصان رسېږي او پاکستان نور دغه نقصان برداشت کولو ته،
یعنی پاکستان ته نقصان په کم صورت کې؟ بریګیډیر صاحب، تاسو وایئ پاکستان ته نقصان رسی، یعنی پاکستان ته، ځکه چې طالبان خو ټول په افغانستان کې دي او پاکستان کې مسلوال تقریبا کمزوري شوي دي، عملاً سیمې نسته سره، نو پاکستان ته په کم صورت کې نقصان دی؟
نقصان په درې صورتونو کې، خو یو خدا دی چې دلته د اقتصاد کومه پیاده هغه د کوم ځای کې چې غیر موافق حالات یا غزي کې هغه په تاسې تیزی نه چلیږي، پاکستان د اقتصاد ستونزې دي لکه سیپیک وغیره. او دویمه خبره دا ده چې هغه طرف نه د افغانستان نه کومې راهدارۍ نه دي یا کاسا 1000 تو یاد اغین علاوه د ګیس منصوبه وا یا نور چی دی هغه به وزندول شي نو پاکستان د انرژي چې کوم هغه غم نسب پر سره کیږي چې کله جنگي دغه مصادره چالتہ کوم شبکې دی که دایشته که جی ټی پی دا کو نور دی هغه تقریبا چې سږي ویول سره پوری شمار کیږي نو هغه به د پاکستان خلاف وړاندې کاروای نه کولی وسم کوي او وسم دغه بریزونه لګولي په پټه کې لګولي نور ځینې چې لګي نو هغه به پاکستان ته مسلسل یو مسله دي بل په بلوچستان کې چې زمونږ کوم حالات دي نو هغه هم څنګه لاړ یا څنګه تار افغانستان طرف ته غوړل شوی دی نو دغه هم د پاکستان لپاره یو تکلیف دی څلورمه خبره دا ده چې زمونږ د تجارت کې افغانستان سره یا د سلف و تگرا تک دے یا وہ دوجہ سر میں جو چکنے را دی تی وی اگا ہم متاثر بھی نو دغی دو جنا تاو ترپالے دو مزدوری کی عمرہ جی او یو بل باندی دورو نا ہم لگی نو دغا یو سفارش میں ہاتھ ادن شب کلا دی چاہا متاثر مدے
مانا نا برگیڈیر سے بکمہ تازمی سے برگیڈیر سے چلور تاوانون دا پاکستان وشو دل چې افغانستان په جنگ جګړه یا په بیسپاتی کې دی کابل یا خپل تاسو خیر حکومت به یو طرف تکو تاسو د یو غیر جانبدار یا د بی طرفه یا د محقق په توګه افغانستان کې دنه نګرځي دغه سي خلک څه فکر کوي چې رښتیا هم پاکستان د سولې دغه پروسه کې هغه ګټي یا هغه تاوانونه چې بریګیډیر سے بیان کړ چې پاکستان چونکې تاوان ویني نو ځکه د سولې پروسه غواړي چې پر مخ ولاړ شي کنه خبره برعکس ده
زه فکر کوم دا یو واضح حقیقت دی چې پاکستان متاسفانه هم افغانستان کې جنگ تلمن وی او عملاً په جنگ کې قوي رول لري او په عین وخت کې بیا د خپل د وکټمایزیشن کارډ نه استفاده کوي چې مور یعنی پاکستان دغه دی وکټم دی یا وی هم ځپل شوی دی مگر حقیقت دا دی رئیس جمهور غنی په وار وار دا ویل دی چې پاکستان د افغانستان سره په یو نایلان سوی جګړه کې دی او د پاکستان د حمایت نه بغیر په افغانستان کې طالبان نشي کولی دا جنگ ادامه ورکړي او زه فکر کوم دا تر ډېر حقیقت هم دی که واقعا پاکستان په دې فکر کې چې د افغانستان جګړه د دوی په تاوان ده او د دوی د منافع دغه کړي دي زیانمن کړي دي نو جنگ دی ودروي دا خو ډېر آسان کار دی د افغانستان طالب مشران که تاسو وګورئ ټول اکثریت په پاکستان کې د غزا نه رهبری کیږي مردانه وایي چې طالبان د طالبانو پر وړاندې پاکستان حتمن یو نظامی دغه وکي برخورد وکړي او دوی دې ځان ته یو نوی دښمن جوړ کړي فقط دومره دی وکړي چې هغه حمایت چې کوي هغه دې پر کاته کې او دوی دې افغانستان ته سول ته مجبور کړي نو سوال دا دی چې د افغانستان په جنگ کې پاکستان خپل کوي منافع ویني او هغه منافع د پاکستان په کالکولیشن د پاکستان په حساب باندې دا دي چې دا کوچني څلور موارد چې د بریګیډیر صاحب ویل دا ډېر د هغې په مقابل کې ډېر کوچني دي نو پاکستان په آګاه شکل باندې خپل په ویلنګنس باندې دا کار کوي چې جنگ دې دامه ولري زما ګټې غټې دي ګورئ تاسو وګورئ دا منرلز چې کوم سمګل کیږي د افغانستان نه دا قاچاقېږي پاکستان ته
دا بریګیډیر صاحب خیر دا به وګورو چې پاکستان خیر وایي او ریډیر صاحب هم وویل چې پاکستان وایي چې دغه دا تاوانونه دي سوال دا دی چې پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی هم په فارن پالیسی مجله کې یو اوږد مضمون لیکلی دی هغه کې خبره ډېرې خبرې دي یوه خبره پاکستان پاړه باندې دوه ځای ذکر کړی دی او هغه کې هم دغه د پاکستان لپاره دغه د سولې پروسس دا یو موکم ده که دا خبره یا تر یوه د پاکستان پر طالبانو نفوذ هم شته آیا پاکستان په داسې یو حالت کې دی چې له افغان طالبانو سره سل په سله خپله رابطه پرې کړي کنه
دا سو میشتو چو تقریبا چشپد میشتو چو دده نزیتی چه افغانین پختلو که نستی او داوی چه افغان لید افغان اون پیس پراسس تا او دیم داده چه بیرونی دباونا یا بیرونی لاس نبا دا بلکل ازاده دی نو آیا دو ها که چه دوی نست توی او پاگی که او دوی افغانین طالبانم افغانین دی دو د دې پیس کونسل هغه افغانان دي او دا غیر علاوه کدی دی اپوزیشن دی هغه هم د افغانستان دی عبدالله د کتل دی هغه کې شامل دي نو آیا دوی په خپل جرګه چې ناس کړه او دوی د بیرونی د باونه آیا ولی نه راوځي او دوی یو امن تا چې دا غدا افغانستان ډیر لوی ضرورت ته دا عوامو ضرورت ته دوی ضرورت ته او ډیر لوی جنگو فوج یو ځل فزونه او ډیر مات کړو ډیر پرې کړو او نو آیا دی کې سمه پات دی یا آیا دی یو خبرې تا ون نه چې آیا پاکستان دومره مضبوط دی چې افغانستان کې جنگ هم کوي او افغانستان کې جنگ درول هم شي او جنگ پاکستان کې جنگ له دوام هم ورکولی شي آیا ناتو فیل شو آیا امریکا فیل شو آیا د افغان حکومت او د افغان فوج فیل شو او صرف پاکستان په دې کې کامیاب دی چې دومره تکړه دی.
بریګیډیر صاحب تاسو څخه زما کوم سوال وکړي چې که پاکستان دغه یو تعلق له طالب سره لري او کله منلی هم دی تر یو حده پورې چې موږ پر طالبانو باندې نفوذ تا که څه هم دا نه دي منلی چې موږ سره دغه رابطې دي کومې رابطې چې اعظمي صاحب بیان کړي افغان حکومت یې بیانوي وخت نا وخته چې پر طالبان دوی په کنټرول کې دي که دا لږ نفوذ وي یا طالبانو سره پاکستان دغه یو تعلق کوي یا دغه لږ تعلق وي دا پرې کړي نو بیا ممکنه ده دا پاکستان کولای شي دا فوډوي شي
او پاکستان چې تاسو ته خبره کوم چې دا اوسنۍ کوم دوه روسو په دوه غاړو کې پاکستان خپل کوشش په مضبوطه سره او ډېر په سخته او په کلکه باندې طالبانو ته وویل چې د امن خبرې اترې سره ورسره کوم ترکی چې کانفرنس دی هغه کې شرکت ضرور وکړي البته طالبان دې طرفه هغه نمونه سخت جواب ترانغه او هغه چې تاسو لاس کې څومره دباو دی هغه دباو که تاسو استعمالولی شئ نو استعمال یې کوئ لکه چې زموږ دلته کو خپل خپلوان دي یا بچین دي یا بل تاسو سره امداد ورکوئ نو د هغې نه علاوه مونږ دا جنګ په خپله باندې کړی دی او امریکا زمونږ ویستلې دا تاسو نه دی ایستلې نو مونږ دا جنګ هم باقي ساتلی شو یا خپل مقصد وړاندې کولی شو او که څوک را سره دی کوي نو دواړه طرف ته لږ سختي ښکاره شوې ده لیکن طالبانو باندې هغه سر د پاکستان نشته دی چې دا غوی لاسونه شي او ټیکټه د سولې میز ته خوی بوتله لکه اس چې اوبوله بوزي لیکن افغاني تو بن نشي کړی په زور باندې نو دغه شانتي پاکستان هم د طالب اسپانی په زور باندې نشي کړی دا مونږ
ته سمه ده. بریګیډیر صاحب مننه حکمت اعظمي صاحب بریګیډیر صاحب یو خبر وکړه که طالبان یو طرف تکو قسم د جنگ یو ډیر مهم برخه دی دی او د پرده باندې الزام دی چې دا افغانستان کې بلکې د ډیرو زمواري قبلوي چې دا ټول جنگ جګړه حمله دا دوی کوي او په ډیرو کې زیاتره زمواري نه قبول هم کوي منی پړي دا چې بل اړخ دی د جنگ نورې برخې دی افغان حکومت دی عبدالله عبدالله دی یا په افغانستان کې نورې ډلې ټپلې دي چې هغه د طالب ځخه په بل صف کې ولاړ دي هغه خود پاکستان زمواري نه دی یا د پاکستان باندې دا تور نه دی لګول هغه خپل کې ولې نه دی سره جوړ یعنی هغه برخه چلن د مکمله
کاکر صاحب زه د دې سره موافق یم چې پاکستان 100% کنټرول پر طالبانو باندې نه لري مګر نفوذ ډیر زیات لري او دا خو یو روشانه حقیقت دی چې ملا برادر زی په پاکستان کې د خپل زخمیانو جنگیالیو سره ګوري او ویډیوګان راوځي دا خو پاکستان اجازه ورکړې ده پاکستان د یو گیم لري ځنی وخت کې خپل نفوذ پر طالبانو باندې ډیر کم شي او ځنی وخت چې ګټي بیا ډیر لوړ شي چې بلې عمر پر طالبانو باندې نفوذ لرو ملا فاضل زی په پاکستان کې د کم د طالبانو ټریننګ کمپونه چې یلته ویډیوګانې د کیږي او راوځي او بیا هم په قطر کې چې مذاکرات په پاکستان به عملاً خپل مشاورین ناست او نظامي مشاورین یو هوټل کې به طالبانو سره د کېدل او د شپې بیا سره کنسلټیشنز کو یا طالبان چې کله قطر کې مذاکرات یو موقع ته ورسېږي چې باید بیرته د خپلو رهبرانو سره خبرې وکړي هغه پاکستان ته ځي نو دا ډېر واضح حقیقت دی زه دا نه وایم چې پاکستان 100% کنټرول لري مګر په اوس وخت کې طالب چې تربل هر شي ضرورت لري هغه یو امن ځای ته دی هغه پاکستان وتور کړی دی یعنی دای سلاپه آسانو پیدا کولای شي جنگیالي ریکروټ کولای شي مګر چې چنل لري هغه امن ځای دی او د دې زخمیانو لپاره هاسپټل او سی خدمات دي او د دې فامیلو لپاره امن ځای دی دا ټول پاکستان وکړي نو دغه څخه په استفاده پاکستان ډیر زیات رول پروبولای شي چې جنگ په افغانستان کې کم کی اوس اعظم صاحب سوال ته چې د پاکستان خو یو اړخ طالبان بل اړخ کابل سره وو د دې شخص نشته چې په افغانستان دولت دلته سیدي د سول د پاره ډیر زیات کار کړی دی او رئیس جمهور غنی لکه د خپل په کوم مقاله کې خو نه پیس کلی کړی دی ویلی دی چې موږ آماده یو چې حتی دا قرباني ورکو چې خپل دوره راکم کم د ریاست جمهوری دوره پوره نه کم د وخت نه مخکې خلاص کم او وکولای شو چې طالبان راستي او د وخت نه مخکې انتخابات وکړي او دا په دې انتخابات کې نه درېږم. نو ځینی سیاسي د ربوي کم اندازه به اختلافات وي او دا په هر ملک کې دي، دا په هر دیموکراسي کې دا یو اصل دی چې نظر د اختلاف وي، اپوزیشن وي، دولت. نو مختلف نظریات ده، مګر کله چې سولې ته راځي د افغانستان د افغانانو او د افغانستان پدې کې باید شک ونه شي چې موږ سولې خلاف یو، موږ سولې خلاف نه یو، موږ سولې ته آماده یو، قرباني ورکوو، قیمت یې مګر کله باید دومره کوي نه چې افغانستان ولاړ شي او د یو بل ملک د مستعمره دي، یعنی د بل ملک د سیاسي سیاسی تاثیر
لاندې راځي. مانا حکمت اعظمی سے تاسو دا سوال کوم، بیا بریگیڈیر سے بیا ارزما کوز دا وګورو چې امریکایي ځواکونه وځي له افغانستانه وځي او داسې فرض کړه چې دا ټول بشپړ ووتو، نو تاسو څه وینئ په افغانستان په بیرون د بهرنیو ځواکونو د شتونه که داسې وي نو کېدلای شي چې دغه حکومت دغه اداره دا څه لاسته راوړی نه دي دا پر ځای پاتې شي که نه کیسه به ګډوډي ته لاړه شي؟
په دې کې کاکر صاحب باید وکتل چې چا طالبان په کلي شکل باندې جنگ بیا شروع کوي کې نه شروع کوي، که شروع کوي آیا دا به یوازې د افغانستان د دولت پر مقابل کې وي او که د امریکایانو په مقابل کې باندې، که چېرې د امریکایانو باندې دوی بس جنگ شروع کوي نو دا ایکویژن دا ټوله معادله ډېر زیات تبدیلولی شي. تاسو ته باید ووایم چې د افغانستان جنگ که اوس تاسو وګورئ عملاً نن یو فساد د افغانانو په لاس کې دی، یعنی امریکایان او نور خارجیان په جنگ کې مستقیم رول نه لوبوي او امریکا بالخصوص یو میجر فکتور د افغانستان په جنگ کې نه دی. د دې نه علاوه صحیح دی مالی کومک ډېر زیات ضرور دی چې هغه باید دا ما وکړي او زه فکر کوم نړیوال ټولنه دې ته تعهد لري چې د افغانستان د حکومت او نظام هغه کومکونه ورته جاري وساتي. نو زه فکر کوم یو شدید جنگ موږ ته ګوري، مګر دا شدید جنگ په دې معنا نه دی چې موږ به د طالب پر وړاندې باندې ناکامي ته ځو یا به طالب نظامي شکل باندې وکولی شي چې دی به جنگ وګټي. هغه به ستونزمنه وي باوجود چې ځینې خارجي جنګیالي د طالبانو په صفوف کې ډېر زیات همکاری کوي، نو د هغې باوجود د فکر کوم د طالبانو نظامي ګټل یو ستونزمن کار.
مننه حکمت اعظمی صاحب. بریګیډیر صاحب، د امریکا څخه د افغانستان د امریکا ځواکونه وتل که داسې، زه ډېر سوال په دغه انداز کې وکړم چې که نه وي په افغانستان کې یو هم بهرنی ځواک یا عسکر او پاکستان څخه ټول امریکایي ځواکونه، د هغو نه شتون د پاکستان په ګټه دی که نه د هغو شتون د پاکستان په ګټه دی؟
یاره په نشتون کې د افغانستان هم ګټه ده او د پاکستان هم ګټه ده، ځکه چې بیرونی قوتونه چې کله راشي نو هغه خپل مفاداتو دپاره راځي، د ګاونډي ملکونو یا هغه ملکونو د مفاد دپاره نه وي. او هغه ضروري خبره چې د هغوی د عالمي اهداف وي، لکه چین به د هغوی اهداف وي یا به روس اهداف وي یا به دا منطقه اهداف وي، نو هغه به کېدی چې د پاکستان اهداف نه وي یا نه به د افغانستان اهداف وي، هغه د دوی قوتونو اهداف وي. نو په هغې کې خپل مطلب اټانو سرطان پیژول نه دي پرکار، هغه چې ورکو په ملکونو کې بیا نقصان دي. البته دا یو څه تاسو کومه خبره کړې و د دې تر نن تاسو څه چې دا یو ډیر د سینو مده چې خرمخې ژوندۍ یا ډیر نړۍ ژوندۍ کچړې او خبره د امن خبرې سره سره نه راځي او امریکا د دې ځینې وځي، نو دا د غوښتنې وطن دا و تل په دې علاقې د پاره یا د سیمې د پاره د ګورو ملکونو د پاره یو څه د تکلیف باعث شي، دا یې دی نه پوهېږي. البته ټول چې کوم حالات دي نو معلومی کې دا چې د امریکې وطن شروع شوي دي، نو د افغانستان فوجونه هم ورو ورو مرکزونو ته یادي ښارونو ته خپل ځان برابرولو ته یا مرچبندۍ ته تیار شوي دي، بهرنۍ مورچې پریښودلو ته تیار شوي دي. نو دغه یو انډیکیشن دا دی چې مطلب دا دی چې آینده دپاره به افغانستان کې لارې یا ګودرې محفوظې نه دي، ډیر مننه بریګیډیر
سید نذیر صاحب او حکمت اعظمی صاحب تاسو په دې بحث کې برخه واخسته وختون دومره وو تاسو ته دواړو ډیر مننه کوم تاسو دواړو ته شرواز غواړم د خدای په امان ډیر مننه د مشال ترنلاندی بحث اوري او د موضوع د مې پر لومړی نیټه افغانستان ځخه د امریکایي ځواکونو د وټلو لړۍ پیل شوې چې د ولسمشر بایدن په وینا د سش کال د سپتمبر 12 پورې به د ټولو ځواکونو په وټلو سره سرته ورسیږي. هم له دې سره هم زمانه د مې پر دوه نیټه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټا بچار کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د وجل کېدو لس کاله پوره شو. د مشال ترنلاندې بحث کې مو دا څېړل چې د اسامه بن لادن ته وجل کېدو د لس کالو پوره کېدل او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو وروسته په افغانستان پاکستان او سیمه کې ممکنه منظر نامڅه کې د لایسي په باز کې را سره وو د پاکستان د فوج په خوانی افسر بریګیډیر سید نذیر او په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز مشر حکمت اعظمی بحث پای ته ورسېده. عبدالحق کاکړو ته خدای پاماني وای.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه